افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لخکرګه کې وو جو زین نور کسان ته پیان کړل. پویا ویل چې تروریسټ ډلې په خپل جنایتونو او حملو سره نشي کولای دی وینا د بیان ازادي او د خبرالانو رسا غلې کړی. د ادارې د نړیوال جزایی محکمې له څارنوالو د دایي د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د درېو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغه د وژل کېدو عاملان مجازات شوي نه دي. د طالبانو چارواکي وايي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې افغانستان ته له شپږ زرو زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره لس زره افغانۍ مرسته شوې دي. وزارت په وینا د سپین بولډک له لارې له پاکستانه په ایستل شوو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. دې وزارت له ایران هم پرون شنبه د له دوه زره زیاتو کسانو د استنېدو خبر ورکړی چې ځینې یې په جبري ډول ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سرپرستی رونه ویل چې د سپین بولډک او تورخم له لارې د استنول شو افغانانو شمیر تر درې لکو زیات شوی دی. د نومبر له لومړیو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکانو یې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان نه 4500 راستنه شوو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو دواړو دروازو د راستنه شوو لوی جوپې لیدل شوې دي. د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. پاکستان مخکې اعلان کړی و چې 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولي د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې د ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لکتر لګي 1,200 کسانو وژلو له 200 زیات یرغمل کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1,200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچن کو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي. ګالوشچن کو د اوکراین عامه ټلویزیون ته وویل په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لري او د ارامۍ احساس کوي. هغه ویل اوس پوښتنه دا ده چې را روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی شي. کیف تیر چهارشنبه ویل په وروستیو اونیو کې روسیه د اوکراین پر اساسي بنسټونو شپېته ځلې حمله کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وایي. په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي راکاږل شوي. یو شمېر خبريالان یې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې و او په هغه کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
په نورو ولایتونو کې میشت یو شمېر خبرې لاندې بیا وایي د دایی له کاره نورو هم ډېر الهام اخیستی و.
ما سن لیدلی نه دی هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
یو شمیر افغان سوداګر چې وایي تل د کراچۍ له لارې د مالونو په واردولو کې ورته ستونزې جوړې شوې، له دې وروسته به د ایران له چابهار بندر څخه چې ایران ته د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي په وروستي سفر کې په دې اړه موافقه شوې کار واخلي.
هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړي چابهار لار نه چې استفاده وکړو دا به خبره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنې دوه په محل د ماشومان وضعیت ته په اندېښنې وای. په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې هغه وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړې شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلی او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپنا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 200000 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. پورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا ته کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکار بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم م روان دي شي حالات خراب دي ورور. دغه حل
د عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 3000 افغانۍ ورکول کړي خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پاره دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شیدی هغه تر دې ماشه لکه قطې دې شیدی اخلو نو د څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم لري هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دي. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدی 1.5 میلیون هغه افغانانو سنول عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري. خو چارواکي دا ګوت څنګه هم کړی چې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات هم د ټلیفون لاري را سره وصل دی. سادات سب خبرونه ته اخر اغلاست په راپور کې مو واوریدل. البته د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د اندېښنو په باب چې هغو کورنیو ته چې ماشومان لري او له پاکستانه په زور ایستل کېږي افغانستان ته ستنول کېږي، ډېری دغه کورنۍ هېڅ هم نه لري. له دې نه مخکې هم ځینې نور د ملګرو ملتونو ادارو ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. پاکستانی چارواکي دغه لړۍ تر اوسه هم داسې جاري ساتلې. پاکستانی چارواکو بشري وضعیت ته هم پام نه کوي، ولې؟ علت څه دی؟
السلام علیکم درناوی تاسو ته ستاسو پروگرام محترم اوریدونکو ته. لبل مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خوده لري چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه کړي په افغانانو باندې هغه کړي دي، او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینی راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی، د دویم اسرائیل، او دا غنه هم زیاته کې د مسلمان په توګه، د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي، چې نه اسلام دا اجازه ورکړي، نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي، او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق، او نه خپل د دې ټولنې چې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالات کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي، خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دوی له خوانه تر فشارونو لاندې راغلي، یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کړي، او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو صداصب دا خبره مخکې نورو هم کړی ده، نورو سیاسي شنونکو، خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاوندې د گاوندې ټوب اصل ته فکر کوي چې پام کړی، هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریږدې افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلې چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا دې حتی دوی راورسو چې بالاخره باید همدغه شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په آسانه دوستی منی، لیکن دا رقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هیڅ شانم نشي راولی. خو له بده مرغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې دا هر شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په 2 بجو په تور سره په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې مظلوم خلک چې د هیڅ شي سره سره کار نه لري، خپل د خوراک ډوډۍ لپاره هلته مجبوره پراته دي، او دوی په نیمه شپه په 2 بجو کې پرې راوړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات چې ده پاکستان لوري د پزور افغان کډوالو د ایستلو د چې هغه په افغانستان کې لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي، او څومره زیان ګالي دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د مالونو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د افغانستان سوداګري او پاګنوري خونې د چابهار بندر لارې صادرات او وارداتو پیلېدلې و ښه بدیله لار بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی خبرې خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې به رانو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو مو وړي ویلي
سفر کوم دوه چې الحمدلله پر دستاورد پر مقصد سفر
مو سفر له لاس تر اورلو ډکو زمو ته سفر یو اصلې موخه د چابهار لاري صادرات و. ژمنې وشوې چې تاسو کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لاري پیل کړئ.
چابهار به خیر شروع کړي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزایوي دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادي راډیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم مخکې کړی ساروی خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه شرایطو کې په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر لاري د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. له بلې خوا یو شمېر افغان سوداګر په اوسنی وخت کې چې د دوی پر سوداګریزو مالونو د کراچۍ په بندر کې بندیزونه دي د چابهار بندر مناسب بدیل بولي. دوه تنو افغان سوداګرو حاجی یمین او حاجی عبدالاحد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
سلاو کانٹینر په کراچی بندر کې افغان تجارانو ولاړې دي، مشکلات جوړې ورته. نو چې را نشي دا لار بند شي مجبور چې موږ چا په لار نه شو بدل لار د موږ تر کلریم دا یا ګرانم تمامېږي. نو هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانٹینر په میاشتو ولاړې چې بهر لار نه استفاده وکړو دا به خبره ده.
ایران د شبار لار د ټول افغانانو لپاره یو شه د خیر او د برکت لار ده او ان شاء الله دا ډېر سہولتونه رامنځته کوي. مونږ ته یو شی باید وایم چې دا لار د ځان سره مخامخ ده، وخت پر لګیږي او دا د پاکستان لار موږ لپاره ټکي اسانتیاوې پدېږي چې وخت کم پر لګیږي او مصارف یې کم دي.
خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادی ارزش لري، خو په خبره افغانستان چې لنورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشینی ولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په غزه کې د اسرائیل حمله روانه ده. د اسرائیل په لوزو کې د غزې یو لوی روغتون ته چیرمه د حماس ډلې له افراطي وسلوالو سره جګړه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربان غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربان په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې ور بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې بچي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربان هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغه زیات کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 3000 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر دریمه برخه یې شزي او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره شوي ښار کې بند پاتې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه 6 اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای دریم انتلیندې دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګه کې د دې په موټر پسې د وصل شوی مقناطیسی ماين په 14 کې وژل شو. د درې کالونو د دغه پیښې درې کاله پوره شول، خو د هغې مینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو د وژل کېدو یا قاتلین تر اوسه هم نه دي مجازات شوي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې د ارواښه د په غږ پیلېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وي. دایی د 2000 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. هغه پیښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانه خیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما دی دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې صحنه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی و. دغه درې ویل و چې په هغه کال 40 خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو 3 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زورواکی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی ته بتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوانونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه چې د غړول ژورنالیستان پنه کې کېدل او شهادت رسول کېدل.
د 2000 کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پېښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پېښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پېښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ماله نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان آزادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د عاملانو د پیژندنو او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو ژاغ و، بلکې هغه د هیواد یو رسان ژاغ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعا یې ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړی دی، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي، خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوومه ورځ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي، په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وژاو، ځینې نور کسانې ټاپیان کړل. د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم لارې له افغانستان ته له 6000 زیات افغان کډوال ستنول شوي. د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره 1000 افغانۍ مرسته شوې ده. د وزارت په وینا د سپین بولډک لارې له پاکستانه پېستل شو کې 2 بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د 2000 زیاتو کسانو د ستنېدو خبر ورکړ چې په وینا یې ځینې په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکان وایي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان 4500 راستنه شو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د جبري استلو د بهیر له پایل سره په دغو دواړو دروازو د راستنه شو لوی جوپې لیدل شوې دي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د اوربن په باب د نړیوالو د غوښتنو د زیاتېدو په ځواب کې یو اربیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرونشنبه وویل اوربن هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچنکو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سره مشي زه سید شنواره مو په یو بل او مورسکی د ونی له تو دو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوره چې موږ خان هم د انسانانو په چیر وګده خیال په لونه وي. د الادین د کیسی حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري. د مولا تر خیل د نیول کې دول قزیم هم خبروم کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرنیو کې هم خبرې لرو. مجيب زدران سره د خلکو د میناناکو نیوکو شی بیا هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هر څه لمړی د تیرونی مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی پاکستانی صدر اعظم وایي طالبان به یا ټي ټي پی انتخابي یا پاکستان. عباس تنگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړي.
انتهایی غیر معمولی مراد دي مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونگ ہیچ وقت چاہتا حق نہ ورکو چہ زمونگ پا خوائندو پا غرونو زمونگ پا اتوالو باندے دغه سے مظالم وکي لکه د پاکستان په خاوره کې چې عملیاتي قوتونه به باندې کوي.
په ګونډیانو په دغه باندې دی چې کاش کومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړی او ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن مني. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام رانه شي طالبانو مقرره یې نه مني.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
ما فقط به یک شعر پښتو خلاصه می سازم که لکه اون مستقیم با خپل مقامیو که بهار را باندې راشي که خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام. لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړه وو. خو پاکستان وای که سولیز پاتې نشوي و به مزپو بل خو اروپا کې هم افغانانو لاجنونه پیل کړي
موږ دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي دوی وهل کیږي دوی ټکول کیږي
او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ قرض راکړئ بیرته به درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ
اوکې پلیز ګیو اس ا کریډیټ
بیا هم سړي مشي ظاهر انداز ښکاری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلی شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره اونۍ چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهره وویره او زیاته کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوري.
مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصله کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ خود زمونږ امید او توقع داده د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچاته خطر نه پیښیږي، خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپل مخه ونیسي. هغه هم دراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه و، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف و. په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو پسې زړه بد دی چې کاشکې دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړي، خو تا مناسب نه و. او دغه خو راځي پارچا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګي بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بل خوا د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د د په وینا په دې تړاو دوی هر 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعال او ترهګر معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بل اخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستو چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو لوري په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیت او گمراہ کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نموڑ وائی طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پر کور حل کرے زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پردد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دایش
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی واقت رسید لی پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات شي او دغه بریدونه کې 2008 په تو نه زیات ولسی وګړي مړ شي. په دغه بریدونه کې 15 افغان وسلوال هم او 15 په افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نه کوته کې وژل شي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقید د څو میاشتې مخکنه ناستي جزئیات په ډاګه کړي او یادونه کړي چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د مولا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړي چې طالبانو ته په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلی افغانستان یو درې رنگه ملي بیرغ لري او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پر رایه واک ته نه یې رسیدلی هیڅ کله به سپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ ناراضي، د افغان ولس په همدردۍ ناراضي، د امریکای او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي. ما هغه مړو منې د دې هغه عمرو موږ هغه نه دی منلی، موږ اسامه بن لادن نه دی منلی چې هغه وخت کې دا ډېر سخت و. تاسو خو اوس ډېر ښکاره غلامان یې، دا اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیری وی ونې تاویل او مویل ته پکتو دا چې خارجي چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستان د خپل واغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو دوه نیمو کال راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پریښودل، خو برعکس له افغانستان د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت وای ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کی د دغه واد له مشرانو سره ځینی مسایل باندې د ګډي همکاري سرخوځولې ده. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کی د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی ده. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی دیوي سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړی دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو او وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړي او ایران ته د واخان لاري چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د سانتیاو برابرولو سینه هم ډبولي. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو پستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرۍ هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب امارات، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپل مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت په خوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اغبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاس لیک د نوي ډیپلوماټ د مقرری حکم سری کړی دی. ظاهر اغبر ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت را نشي، د یو همکارانې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان په خوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اغبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی کې به اصطلاح از طریق طالبان
هغه مکتوب چې د طالبانو له خوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته داد ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اغبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اغبر د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تړلی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در کنسلگره ودانه زین برخه ویجاره شوه وی. تاجکستان په هغه وقت که در طالبان در حکومت دپلاوی ورتک تایید او یا هم رد کرده نو وقت در طالبان ها لبیار هستن در رئیس گنشمیر گاونده هوادونو در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکي دی، د طالبانو د حکومت استازي نه دی منلي.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبار ته جواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګری مسول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جناب قونسلګری افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد.
او په کوزه او جنوبی پختونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برق وایي د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي نوکری نه وباسي مکان نه وباسي دغه کلو هغه له نوټس ورکوي وایي دومره ورځ درته نوټس دی دومره دي که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوه نه یمه چې دا د حکومتونو تر حده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خیج.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوو اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي ځورول شوي خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا 15-20 کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب ته ځان ټینګ کړه.
بای چر څوک زبر پاره مظاهری وکي بعد مظاهرو ما بعد پرلتونه ولوي مر راور وساسي پارٹی ته خواست کو چې مثال دا ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه به عزت ده دا دینه چې په چمن کې وایي پرلت ولګي د چمن والا د پاره یا مر ټوله پښتنو د پاره دي.
تیر څوره زکی د پرلت کوون کو پاکستانی ملیشو تر منځ خو د بهمر مسه شوی خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ نه دی بګلی شي. د پرلت ملت پال سیاستواله مورغلی او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو ضد پالیسي لامل نه وکی کړی دي.
جمالی یو وزیر اعظم ارای واست کارونه ته واغست پښتانه په خراب کو او سیدا په کرایې باندې کاکړ سه براوسته پچیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله پښتانه په بی عزت کی په داسې بی عزت باندې بچو دشمنونه بازی ښا
غیر قانونی افغانان غیر قانونی افغانان دا ولی چلویختو در چلویختو دو چلویختو پخوانیو کلونو کی ولی نو چې اوس دا چغې وهي د دې مطلب دا دی چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بیګنا خلکو څخه اخیستل
کیږي.
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سولېز دي خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوی دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سولېز دي. که د سولېز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هغې پښې واړولې نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي، له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي، د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، د ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي، د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي چې افغانان په ډېر قباحت او په وحشت د خپلې خاورې نه د انساني اصولو خلاف ویستلو ته اړ کوي. وای ملګري،
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې کڅام جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.7 میلیارډ ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتې ده. خو د اوکراین ولسمشر تیرونه دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیرونه ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري، او ک نړیوال ملاتړ پریک دي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وجلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یو بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی دی، له نړیوالو غوښتې کام داسې له مالی ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دی ورکړي، دوی به بیرته ادا کړي.
If you can't give us some financial support, okay please give us a credit and we will give you back money.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایي شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جو کول د عمل له دندې سلبي صلاحيت او رخصت کړی دی، چې یو قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړي و. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زویته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړي. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی. خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي، اما له خپل ستري څوکۍ به برخمن نشي. وسم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ کې که څه هم تیرونه ایله افغان کډوالو سره د پاکستان د چرن موضوعات ګرم، خو ځینې نور خپل اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې د محل د نړیوال جام لوب لپاره په هند کې ډیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د غوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده ملمسیا جوړه شوه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې ملمسیا ته د هند طبیعت لرونکي افغان نسبا سندرغاړی عدنان سمی، دغه فاریابی میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوره سنیل شټیا مربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي، اصلا د سوات ده او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرلپسې بریاو افغاني نڅا کول او د افغانانو مینه ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیرونی بلګر موضوع دا و چې د طالبانو عدلی وزارت د ولسی جرګې په خوانې غړي مولا ترخیل محمدی د زمکو د غصب په تور لته مودي رئیس نیولې. خو اوس ورور حاجی موسی ترخیل وای طالبان یې کور ته ورغلی او څلور نورونه هم نیولې دي. موسی ترخیل یو خبره شوی ویډیو کې وای د طالبانو په مری خپل مدرسې، جمعاتونه، کورونه او جیدادونه ټول طالبانو ته سپارلی، خو بیا هم د طالبانو د عدلی د وزیر غسنه د پرسړه شوی. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوی طالبانو ته بیات ورکړی او د دوی بیماش اسکرۍ ته اوس هم تیار دي.
موږ ته د ډیر په غوسه ده، نه پوهیږو چې د موږ له خوا نه د ته د داخلت راپور انعکاس چا ورکړی ده. خو تا تر دې موږ ارزو ده دا چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. ورته یې دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بیماش اسکرۍ.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خبرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همدارز مولا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې په یوه کې افغان مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي، او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلوده چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمای ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه، شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله ایکس پاڼه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبې کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن ماکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کم عمره خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دی، دا مهال په شلوریزو او پنځوس وریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمن الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خپرې وایي دا چې مجیب زدران پرې ډېر ګران دی، نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډېر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
یاره مجیبانو مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم. زما مقصد هیڅکله تی دا نه دی چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار یې کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کیږي. نو هیڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې ورنه اشتباه وسي. دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کیږي، یو سخته توپ نیسي، نو هیله کوم د مجیب رحمان رویا مزه یې پکویا. هغه لیره مه باسئ چې هغه پاکستان مات کړ، هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو او ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ ایوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي، نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې دی. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قالینې ځانته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولې. هغه ځانته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې. د علادین جامع غوندی او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریاده کړي لیدلي خوبونه په خپله هم په تعبیر بدلولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.